در استودیوز خوش آمدین. چه بر صاحب و چیا دارین دری برنامه؟
نعیمی صاحب ستړی مشی او د صدی رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وریدون کې هر کلی کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولای شي. لکه څنګه چې مو وویل نعیمی صاحب چې څلرو له طالبانو سره په افغانستان کې بهرني وسلوال څنګه برسته کوي په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. دهم مهم خبرونو سرټکی په کابل کې په پرونی ځان وژن کې بریټ کې بهرانه یو ځواکونو ته زیان نه دی اوښته. واشنگتن، پاریس او برلین د روسیې نوی وسلو ته اندېښنه ښکاره کړي کوي او اروپا یې ټوله نغواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د ګازو لانجه هواره کړي. د خبرونو تفصیل. د استرالیا حکومت وی په کابل کې په پرونی حمله کې د هغه هیواد هیڅ وګړي ته زیان نه دی اوښته. د کابل په کابل بای سیمه کې پرون په داسې وخت کې چې د استرالیا د سفارت د کارکونکو موټر د تیرېدو په حال کې و انتحاري حمله وشوه. په پیښه کې یوه نجلۍ ووژل شوه او 22 تنه زخمیان شول. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشپ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي لري او داسې حملې څرګندوي چې تر روسي ډلو افغانان له څه ډول ګواښ سره مخامخ کړي دي. د غوښ ملاتړ ماموریت هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی کوم پوځي په پرونی پیشه کې نه دی شوبل شوی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بېکوره شوي وي بیړنۍ بشري مرستې رسېدلې دي. په دې وزارت کې د بېځایه شویو کورنیو د وضعیت د څارنې رئیس مهر خداد صبار پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې تقریبا 50,000 کورنۍ بېکوره شوي او له خپلو کورونو تیشته ته مجبور شوی دي.
بجاشدگی به سبب ناامنی ها بیشتر تا حوادث طبیعی
دی وی په افغانستان کې سشکل ډیری کورنۍ د طبیعي آفتونو په پرتله د جګړې او د امنیت خرابوالي له امله بیکوره شوی دي. سشکل ډیر خلک په هلمند، ننګرهار، بغلان، کندوز، فاریاب، روزګان، سرپل کې بیځای شوی دي. د کډوالو چارو وزارت هغوی ته بیړنۍ بشري مرستې تنظیم کړې دي. د شغل صبر په وینا سشکل په ځینې سیمو کې د امنیتي وضعیت د شکېدو له امله ډېر لسره کورنۍ وتوانېدلې چې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. په خوست کې د نیالګیو د کرلو درې ورځنی کمپاین نن هم دوام کوي. د زرغون خوست ملي هدف د خوست ښار شنه کولو ته د خلکو پام اړول دي. د خوست ښاروال انجینر محمد بصیر محمدزی ازادي راډیو ته وویل
هله می داده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیالګیو کې نوولو موسم ده، ځوانان، مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. ان شاء الله دغه دوه کال چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی دا به یو فرهنګ شي.
د خوست ښاروالي ویلي چې د نیالګیو د ساتنې او پالنې منظم پروګرام لري چې د نویو نیالګیو د وچېدو او ماتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني سرتیازمې انګلا مرکل او د ناټو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه خپل ولس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې هیواد یې نوي وسلې جوړې کړې دي. پوتین ادعا وکړه چې نوي وسلې د نړۍ په هر کونج کې نقشه وشتلای شي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم خونسا کولای شي. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې مرکل او ترامپ په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې او ویلې دي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغېز وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم ټلیفوني خبرې کړې او دواړو مشرانو د پوتین د دې وینا په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناټو ویاندې پرون په یو بیان کې چې جزئیات یې رویټرز خبري اژان سپاره کړل ویلي چې د پوتین خبرې تخریبوونکې دي او د منلو وړ نه دي. د ناټو په بیان کې ویل شوي چې روسیه په اروپا کې د امریکا او ناټو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده او دا تړون په اروپا کې د سړې جګړې بیا پیل یا د وسلو رقابت نه غواړي. اروپایی اتحادیه وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړی توپ وکړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ماروش ستیفانوویچ ویلي چې د ستونزې د هواري لپاره به د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره خبرې وکړي. د هغه ویاندې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه ورڅخه کړې چې د روسیې او اوکراین په ګډون د درې اړخیزو خبرو په پیل کې مرسته وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنجشنبې پورې اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګازو صادرات بیا نه پیلوي، چې له امله یې اوکراین مجبوره شوی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. په اوکراین کې زیات ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي او د کیف او ماسکو ترمنځ یو وار بیا لانجه پیل شوې ده. د اوکراین صدراعظم پرون په تلویزیون وینا کې خلکو ته وویل چې د پولنډ د ګاز له دولتي شرکت سره یې په بیړني ډول قرارداد کړی او د ګازو جریان به سم شي. روسي خبر دا چې په سلواکیا کې پرون زرګونه کسانو د یو ژورنالیست اندري کوچیاک د درنوي لپاره په لاریون کې برخه واخیسته. اندري کوچیاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیرو تیر اونۍ وویشتل شو. پولیسو د هغوی مړی یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمېنې براتسلاوا په ختیځ کې پیدا کړل. د سلواکیا ولسمشر اندري کوچیاک هم پرون د براتسلاوا کې د خلکو په لاریون کې ګډون وکړ. ژورنالیست اندري کوچیاک په سلواکیا کې په تحقیقاتي راپورټونو کې ډېر پیژندل شوی و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. هلمند کې امنیتي چارواکي د طالبانو پولیسو کې د بهرنیو اتباعو د فعالیت په اړه وایي.
پاکستان د ترڅنګ ورکی ورته د استفسار ترڅنګ او کمانډي د ترڅنګ ورته ورکی.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې ترڅنګ دا موضوع د سیاسي چالو چارو لې وکتون کې سره چیړلې ده چې طالبان څنګه تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې پر وړاندې پټه خوله پات شوي.
پیشنهادونه ډیر قوي پیشنهادونه او ډیر دوی په ګټه دي. لابد لپاره دې په فکر کې دي چې سوچ کوي.
په شمالي وزیرستان کې مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لغونډې خبرو. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې یو مهمه موضوع چیړو، د ماشومانو د وهلو ډبولو موضوع.
کور کې ناست مو مکتب ته نن تلل چې راغله پلارم اصاب سره په سوي ول په سر باندې دی جوړته سره روانې مات کې په بوتلم شفقانې ته مور.
په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې د یو آلمانی نیول کېدو د سیمایزو چارواکو د ادعا ته قوت ورکړی چې بهرني وسلوال په هغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال د ماینونو په جوړولو او له پرمختللو وسلو د استفادې په برخه کې وسلوال طالبان روزي او همکاري ورسره کوي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په هلمند کې د پولیسو د 1505 بوست زون قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل ازادي رادیو ته وویل چې کشفی ادارو معلومات ورکړي چې د ډیرو هیوادونو بهرني جنگیالي په هلمند کې د وسوالو طالبانو سره کومک کوي. اکثر بهرنیان چې دلته فعالیت کوي ایرانیان، پاکستانیان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي چې د وسوالو طالبانو په ملاتړ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي ځواکونو پر ضد جنگیږي. مل پاسوال ترخیل د دې پښتنې ځواب کې چې بهرني وسلوال په جګړه کې څه رول لري ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بهرني وسلوال پوځي تجربه لري او مسلکي روزل شوی دي. هغوی د وسلوالو طالبانو د سری قطعې له غړو سره د ماینونو په جوړولو او د نورو پرمختللو وسلو د استفادې په برخه کې کومک کوي او د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي.
او دوی ډېر په راوړل زمینه کې په شفافه ماینه کې د غنوې لایزري سلاګان یا د شپې دربینه استفادې راځي د موږ د هلمند خاورې هلمند ته او د پاکستان د ترڅنګ ورکی او د پېښو ترڅنګ او کومندي د ترڅنګ ورته ورکی.
په هلمند کې سرچینو نړیوالو خبری رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د آلمانیا وګړي په ګریش کولسوالي کې ونیول سو چې د طالبانو د قومندان مولوی ناصر سلاکار وو. مل پاسوال ترخیل دا خبر تایید کړه او ویل چې دا لا نه د څرګند سوي چې نیول سوي وګړي په ځانګړي ډول په کومه برخه کې مولوی ناصر ته سلا ورکوله. د فرانسې خبری اژانس د جرمني د ویورسپانې په حواله ویلي چې نیول شوی مشکوک وګړي چې په اصل کې توماس کینو میږي او د فرانکفورت ښار ته نږدې استوګنو د اسلام دین منلی او پرځانی عبدالودود نوم یې شوی. د د آلمان دی ویل تورسپانی د چارواکو په حواله ویلی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د آلمان حکومت ته د دې وګړي په اړه خبرونه ورسېدلي وو او هغه په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و. دی ویل تورسپانی لیکلي چې د جرمني حکومت څلور کاله مخکې د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی و چې ممکنه ده دا وګړی پر بهرنیو اهدافو انتحاري حمله وکړي. د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکو په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول ویلي چې بهرني وسلوال په هغه ولایت کې فعالیت کوي، خو دا لومړی وار دی چې یو آلمانی وسلوال په هلمند کې د طالبانو په لیکو کې نیول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د پاکستانیانو، ایرانیانو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر اتباعو ترڅنګ ځینې نور بهرنیان له طالبانو سره مرستې کوي. له جګړو که سولې ته مخه کړو، نو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس غني د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشي کېدو ژمنه یې ورکړه، پر طالبانو یې د بندیزونو د لګېدو د لرې کېدو تعهد وکړ او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه وپیژني. ولسمشر غني بیا وویل چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي تر څو سولې ته لاره هواره شي. طالبانو چې په تیرو کلونو کې هر وخت د کابل د سولې وړاندیزونه ډیر ژر ردول، دا پلاولي ځان کړی. آیا دا وړاندیزونه مني؟ د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه به واورو چې علت څه دی.
یوازنی لامل هم چې دوی دا کار تر اوسه نه ده کړی، زه په دې اند یم چې پیشنهادونه ډیر قوي پیشنهادونه او ډیر دوی په ګټه دي. له همدې لپاره دوی پې فکر کوي، دوی پې سوچ کوي او دا یو طبیعي موضوع ده چې دوی رهبري به راټولېږي او دا خو ډېر یو نفر یو شخص نه شي کولی چې تصمیم ونیسي. او زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان نقش هم ډېر هغه دی، ډېر مؤثر دی. هغوی هم یقینا دغسې یو مشوره ورکوي، دوی ته ورکړې ده چې دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړي دوی.
رنجبر صاحب، تاسو د پاکستان نقش ته اشاره وکړه چې ورته ګورو پاکستان په یو ډول د نړیوالو تر فشار لاندې دی، په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري. نو پاکستان آیا ستاسو په باور دې ته نن سبا قانع شوی دی چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي؟
چې باید قانع شوي بل لار نه لري. ګوري پخوا هم زموږ دولت په وارو دغه بلنه ورکړې وه چې دوی سلاکی دي او سولې ته حاضر سی او د مذاکرې د میز تر شا خپل ټولې ستونزې حل کړو، مګر دوی کټمن ډېر فوري جواب ورکاو دی نه سي. حتی دا رقم چې تمه نه کېدله، بله دې چې دغه یو بلنه به وصله نیم ساعت بعد به دوی هغه ټول مسایل رادول چې دا د دې خوندوی دی چې یو بل چا دوی ته ویلي چې دا رد کوي. یعنی دوی خپله خبر به نه وه، ولې داسې لویو مسایلو کې په طبن ما وړاندې ویلي چې دوی رهبري باید ټوله ستوره شي، دوی په باندې فکر وکړي او باید یو جواب ووایي. مګر دا وار پاکستان دوی ته صحیح مشوره ورکړې ده او هغه مشوره هم پایله د دغه ډېر پراخ فشار دی چې د نړۍ لخوا په پاکستان راغلی ده او پاکستان بل لار نه لري.
په یو ویبپاڼه کې، په یو ویبسایټ کې د طالبانو له لوري دغسې بیان هم خپور شوی دی چې دوی د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیزونه ستایلي دي، خو تر څنګ دا خبره کړې ده چې مهم موضوع ته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده هغې ته اشاره نه ده شوې. دغه راپور د پنجشنبې د ورځې په سهار له ازادي راډیو خپور شو، خو سمدستي وروسته ځینو کسانو ازادي راډیو ته زنګ ووهه او ویې ویل چې موږ طالبان یو او دا خبره یې رد کړه او ویې ویل چې تر اوسه مو بیان نه دی خپور کړی. آیا د طالبانو ترمنځ هم یو ډول اختلاف نظر موجود نه دی په دې برخه کې؟
که د پاکستان نقش حداقل بېطرفه وي، مداخله ونه کړي، نو یقینا د دوی ترمنځ په دې قسمت کې یو نظر نشته. یو تعداد طالبان به موافقې د سولې سره، یو تعداد به په دې کې خپله ګټې نه ویني. مګر همیشه دغه اختلاف چې له منځه وړی دی د پاکستان مداخله دی په دغه مسایلو کې، او دغه چې دوی ویلي دي چې بعضې هغه مهم مسایل له هغه جملې نه دی، خارجیانو شتون په افغانستان کې په دغه وړاندیز کې په نظر کې نه دی نیول شوی، دا مهمه خبر نه ده. ما وړاندې هم ویلي چې ممکن یو تعداد نور مسایل هم وي چې په هغه کې اختلاف د نظر موجود دی. دا ټول دغه مسایل باید د مذاکرې د میز تر شا حل شي.
له کبیر رنجبر څخه په مننې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوې غونډې حال درکوو چې په شمالي وزیرستان کې یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې اورېدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو خپري شي. تاکل شوی دی چې سبا په زیمبابوې کې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره د 10 ملي ټیمونو ترمنځ لوبې پیل شي. په دې ترڅ کې به د افغانستان ټیم سبا له سکاټلند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. افغانستان په بی ګروپ کې د سکاټلند ترڅنګ له زیمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې د ویسټ انډیز، آیرلند، هالند، پاپوا نیوګینی او متحد عربي اماراتو ملي ټیمونه دي. د دغو لوبډلو له ډلې به دوه ټیمونه نړیوال جام ته لار وکړي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 1.5 د جولای تر 15 په انګلستان او ویلز کې دی. په دې جام کې 8 ټیمونه کوربه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او جنوبي افریقا مخکې له مخکې انتخاب شوي دي. اوس هم د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. د افغانستان حساس حکومت خطرناک مبارزه کوي. لیکوال په لومړي سر کې یو پلار انځور کړی دی چې د خپل 10 کلن زوی د زده کړو او تر هغه هم مهم د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. مقاله لیکونکي په کابل کې د تیرې میاشتې تروریستي حملې ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 1.5 کسان پکښې ووژل شول. د مقالې په بله برخه کې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان ولسمشر د هڅو په اړه راغلي دي. مقاله د ولسمشر غنی هغه هڅې یادوي چې روانه اونۍ د طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. د مقالې لیکوال ویلي چې په همدې حال کې ولسمشر غنی غواړي د افغانستان سیاست له زورواکو خلاص کړي، خو بیا لولو چې وایي د عطا محمد نور له قدرت د لاس اخیستلو څخه ډډه داسې څیرې بربندې کړې دي. لیکوال په دې باور دی چې بنیادي اصلاحات به شاید د سیاسي کړکیچونو کچه راکمه کړي. د 2019 کال په پای کې ولسمشری ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ له ولایت د عطا محمد نور استعفا منلې ده او وروسته یې محمد داوود د نوي والي په توګه معرفي کړ. خو ښاغلي نور ویلي چې د بلخ د والي په توګه به پاتې سي. د ارګ او ښاغلي نور ترمنځ لانجې لا تر اوسه دوام لري. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغان ولسمشر او د عطا محمد نور د بلخ والي چې د ولسمشر دفتر وایي استعفا یې منل سوې ده ترمنځ اړیکو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې د ولسمشر غنی او عطا محمد نور ترمنځ مخ پر ترنګل کېدو اړیکې د افغانستان پر یووالي او ثبات منفي اغیز لري. مقاله لیکي چې له لومړۍ ورځې د کابل او بلخ ترنګلو اړیکو د ولسمشر غنی پر حکومت منفي اغیز کړی. مقاله ځینو ټکو ته اشاره کړې ده چې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت یې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی سوی. د بیلګې په توګه حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې تر اوسه په دې اړه عملي نتایج نه دي لیدل سوي. مقاله همداراز لیکي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره افغانان هیله من وو چې د هیواد اقتصاد به پرمختګ وکړي، خو له 3.5 کلونو وروسته هم په افغانستان کې امنیت یوه لویه ستونزه ده او د دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فضا بې ثباته ده. د مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغانستان د ثبات پر لور یوازینۍ لاره دا ده چې سیاسي لوري لکه ولسمشر غنی او عطا محمد نور له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ملي یووالي حکومت باید انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي او راتلونکی کال د شفافو انتخاباتو تضمین وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 13.5 اورېدل شي. او دا یادونه هم وکړم چې ازادي راډیو په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم په مستقیم ډول خپرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او فعالان پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې راغونډ شوي وو. د غونډې ته په وینا کې د غورځنګ غړي وویل چې په زور دي ته د تښتونو لړۍ بند شي او په قبایلي سیمو کې د رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. دا په میرالی کې 2 کاله وروسته لویا ولسی غونډه وه. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ګل ایاز پوراپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په زور تښتونی ودروي او قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا څرګندول دوی د شمالي وزیرستان په میرالی کې یوې لوی ولسی غونډې ته کولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره راپاسېدلی دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولې.
کسان څنګه ناول یا ته یې صبر کوي یا پاکستان وزت کوي چې نه تمر دې د ظلم خلاف پروچکشا دو د خدای نه دور خونه کړو دا سویل چې پاکستان فوج ادارې طالب ته نو وژني دمره د خدای ته کی سال وردا نن یو آغاز شوی دی چې دا ناراوه کیږي دا ټولې ورکوي چې خدای میز یو خدای منلای دی بل میز نه مانی بل نه مانی دا
دغه ولسی غونډي ویناوال غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او ترې تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي. دغه غونډې ته د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نور هم وینا وکړه. په دې موقع علي وزیر وویل دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان
پختون ژغورنې غورځنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تختونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د لومړي ځل چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسي غونډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو اروپایي غړیو د روسیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په سیمه کې د بلې سړې جګړې پیل نه غواړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړې کړې چې یوازې په فوق العاده شرایطو کې به کار ورڅخه واخلي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د ناټو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې خبره چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړوي یا یې جوړې کړې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور سو راغلي چې مرکل او ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړي او ادعا یې وکړه چې په نوو جوړو شوو وسلو کې زیاته برخه کولای سي چې د نړۍ هره څنډه په نقشه کړي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم هم خونسا کړي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ د خپل حکومت لوړ رتبه چارواکو او د پارلمان غړو ته په وینا کې پر کورنیو مسایلو د خپلو راتلونکو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړې. غرب ته د خبرداري په توګه ګوته وڅنډله او ویل چې غربي هیوادونه د روسیې د شاته کولو هڅه کوي. پر پوتونو کې ویل شوی چې ولادیمیر پوتین په خپل دی وینا کې ډاډه څرګندېده چې د جمهوری ریاست بل دوره انتخابات به وګټي. په روسیه کې د مارچ 14 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات دي. د ناټو ویاندی پرون په یو بیان کې چې جزئیات رویټرز خبری اژانس خبره کړي ویلي چې د دې تړون په اړه د پوتین خبري تخریبونکې دي او د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ په امریکا کې خبره سو ویلي چې روسیه به یوازې په فوق العاده شرایطو کې له خپلو نویو اټومي وسلو کار اخلي. یو شمېر بلستیک میزایل چې په نړیواله کچه اهداف وشتلی سي باید وازمویل سي او کار یې بشپړ سي. ځینې یې تیار دي او د یو شمېر نورو د جوړولو کار پیل سوی دی. پوتین له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نوې اټومي وسلې پر خپل هیواد د اټومي یا داسې حملې د مخنیوي لپاره جوړې کړي چې د روسیې د دولت بقا له خطر سره مخامخ کولای سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې د پوتین د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د روسیې حکومت د خپل نړیوال تعهد خلاف له تېرې یوې لسیزې راهیسې د بې ثباتۍ لپاره د وسلو جوړولو سیسټمونو ته پراختیا ورکړې ده. د ناتو ویان دی په یو بیان کې ویلي چې روسیا په اروپا کې د امریکا او ناتو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده. د ناتو ویان دی ویلي چې هغوی په اروپا کې د سړې جګړې یا د وسلو د رقابت بیا پیل نه غواړي. خو د کرملین ویان پرون وویل چې هیواد یې د وسلو د کنټرول پر هیڅ نړیوال تړون تیری نه دی کړی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ګوړې اچار تفریح پروګرام او د کور کلی پروګرام. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې له ماشومانو سره خوشونت او زور زیاتی څه ستونزې پیدا کولی شي. خو اوس به فضا ته مخه کړو. ویل کېږي چې د شمسي نظام د باندې یو ستوری کشف شوی چې اوبه لري. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظام د باندې یوه سیاره موندلې چې په اتموسفیر کې زیاتې اوبه لیدل کېږي. دا سیاره له مځکې 900 نوري کاله لیرې ده. د ناسا د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې دا سیاره چې WASP-9B نوم پرې ایښودل شوی زحل ته زیات ورتهوالی لري. د ناسا څېړونکو اټکل کړی چې دا سیاره د زحل درې برابره لویه ده. که څه هم دا سیاره د سایز یا اندازې له پلوه له زحل سره پرتله کیږي، خو دا دواړه له یو بل سره هیڅ ورته والی نه لري. WASP-9B له شمسي منظومې وتلې او د سنبلې په فلکي صورت کې موقعیت لري. د ناسا څېړونکو د هابل او سپیټزر تلسکوپونو د معلوماتو پر اساس په دې سیاره کې د اوبو او نورو مالیکولونو ترک لګولی دی. دا سیاره په هرو څلورو ورځو کې یو وار تر خپل لمر راڅرخي او له خپل لمر سره واټن یې د شمسي نظام د لمر او مځکې په پرتله 40 برابره لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم دومره وي. او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څېړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی په خو اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. دا خبر هم لوګر ولا د ازری ولسوالۍ نه تا په تماس کې. دا د ازری ولسوالۍ خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت کوي نه نور دا ډاکټر چې دا غنه په وخت وځي پیته راځي او بس اته به لیول لک جیرځي او یو د بجې بیرځي. نو زه د لوګر ولا د سیټامل ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې د کلینیک غو مکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو دا آزادی رادیو کارکونکو او د دین کو ته د مینه له محبت سلامونه وړاندې کوم. دا د سلام از ما پیغام دا دی چې دا د بدخشانی تذکرو وستنه سی افغانانو کړي دا محمد اشرف غنی کړي دا خود له محمد اشرف غنی صدا وینا ده. دا هله ده دا غره زر تر زر باید دی ویشي. نو سلام. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالینا سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دی په هیواد کې نیالګي کوي. دا نیالګي په ستا په افغانستان کې اوشکلی لمندسي. نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینتا راوړي.
ازله پکتیکانا تاسو را پتا ما کې مازاد رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوم. زما رئیس جمهور نه دا هیله ده چې دا غل اردوی کا پولیسی کارباکانی کا هر گروئی با دغه ټولو ته تنخوا په وهمانه حواله کی. کچیر په وهمانه نه حواله کی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره. هر سړی نه پقایلدار ده نه پقدار ده با دغه تنخوا ته غل ده. امید لري چې دا تنخوا حواله کیږي او موږ به سم مشکلات حل شي. خو داسې خلک دي چې په غرونو کې پراته دي بازار ته هیڅ هغه نشته ده چلاړ شي او مشکلات سره دو چار دي. کله تنخوا په لسم تاریخ کی کله په لسم تاریخ حواله کیږي. او زما هیله دا ده چې تنخوا په خپل وخت باندې حواله کړي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اتنه می بجې شوې لاند خبرونه لرو. د لاند خبرونه د استرالیا حکومت وای په کابل کې په پرونی حمله کې د هغه هیواد هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. په دې حمله کې ټوله مرجوب له افغانانو ته اوښتی ده چې یو نجلۍ پکې وژل شوې او 22 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي سشت کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره شوي وي بیړنۍ بشري مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت په وینا سشت کال په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له امله 15,000 کورنۍ وتوانېدلې چې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. په خوست کې د نیالګیو د کرلو درې ورځنی کمپاین نن هم دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ناتو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو سرګندونو په اړه چې د وسلو په ارتباط یې کړې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. اروپایي اتحادیه وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګازو پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. او په سلواکیا کې پرون زرګونو کسانو د یو خبریال اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې برخه واخیسته. اندری کوچیاک او د هغه ملګری تیر اونۍ وویشتل شول. پولیسو د هغوی مړی یکشنبه په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براتسلاوا په ختیځ کې پیدا کړل. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته مخه کړو یو نړیواله موضوع راخلو او تحلیل یې راخلو. په دې پسې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د روسیې د نویو وسلو د جوړولو او ازمویلو هدف د امریکا د ګواښونو مقابله ده، کارپوهان وایي چې د وسلو سیالي یو ځل بیا را روانه ده. یو شمیر نور څارونکي بیا وایي چې دا سیالي مخکې پیل شوې ده او ځینې نور بیا په دې کې شک لري چې د ولسمشر پوتین په وینا کې یادې شوې وسلې به د جګړې په ډګر کې بریالۍ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په یو تحلیلي راپور کې چې احمد تکلی لنډیز وړاندې کوي دې ټولو نظریو ته کتنه کړې.
د وسلو د کنټرول کارپوهان او څارونکي خبرداری ورکوي چې که څه هم د وسلو نړیواله سیالي تر اوسه نه ده پیل شوې، خو دا خبره روښانه ده چې دا سیالي د راتلو په حال کې ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې نوې ستراتیژیکي وسلې جوړې کړې. پوتین په خپل وینا کې هغه کروز توغندي چې په ټیټه ارتفاع کې الوزي، د اټومي انرژي په وسیله حرکت کوي، لا یې تناهي واټن وهلی شي او د متحدو ایالاتو د توغندیو دفاعي سیستم یې نشي کشفولی، او همداراز د اوبو لاندې ډرون په دې نویو وسلو کې یاد کړل. ښاغلی پوتین په دې نږدې 2 ساعته وینا کې د دې وسلو د کارولو انیمیشن ویډیویي تصویرونه هم نندارې ته وړاندې کړل. د پنځشنبه ورځې په ماښام د پوتین له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز په دې اړه د امریکا غبرګون په ډاګه کړ.
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
ولسمشر پوتین هغه څه چې د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پرې پوهېده او روسیه په انکار کاوه تایید کړل، او هغه دا چې روسیه د وسلو د سیالۍ د مخنیوي له تړون څخه په مستقیمي سرغړونې سره له څه باندې 10 کلو را پدې خوا د بې ثبات تکونکو وسلو د سیستمونو جوړول پیل کړی دي.
د ولسمشر پوتین د څرګندونو له واشنگتن څخه نیولې تر برلین پورې د پالیسی جوړونکو پوځي کارپوهانو او نورو پاملرنه ځانته وړوله. د نړۍ د ټولو اټومي وسلو په سلو کې درې نیوي د روسیې او امریکا دي، او دواړو هیوادونو د وسلو د سیالۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو پالیسیو کې واضح بدلون راوستی دی. پوتین د پارلمان سلګونه غړو ته په وینا کې چې پر ټلویزیون هم خبرېدله ټوله پړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د سیالۍ د کنټرول د تړون پر ناکامۍ واچوله او ویې ویل هغه مهال موږ ته هېڅ غوږ نه نیوه، خو اوس دې ټول واوري. د بې وسلې کولو لپاره د فعالانو د یوې تحقیقاتي ټولنې کارپو جان بیکر ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلو د کنټرول په مسله کې په تیره په تیرو لسو کلونو کې یو تقابل لیدل کیږي. د خغلی بیکر په وینا د وسلو د کنټرول رژیم چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی اوس تر سخت فشار لاندې دی. هغه خبرداری ورکوي چې نړۍ د وسلو د سیالۍ د نوي عصر په پیل کې ده. خود د جورج ټاون پوهنتون استاد او د امریکا د اټومي ستراتیژۍ د منطق د کتاب لیکوال ماتیو کروونیک په دې نظر دی چې دا سیالي لا پخوا پیل شوې ده. کروونیک ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیې له تیرو لسو کلونو راهیسې له امریکا سره د وسلو سیالي پیل کړې، خو امریکا اوس ورته متوجه شوې ده. ځینې نور څارونکي بیا شک لري چې دا ډول وسلې به په عمل کې بریالۍ شي. لږ تر لږه د امریکا د یو ټلویزیوني چینل په راپور کې د ناڅرګندو استخباراتي چارواکو له قوله یادونه شوې چې وایي په یوه مورد کې په آرکتیک سمندرګي کې د دې وسلو یوه ازموینه ناکامه شوه. په سویس کې ډیره څېړونکی پاول پوتویک چې د روسي وسلو په اړه څېړنې کوي ازادۍ راډیو ته وویل چې روسانو ښایي ازموینې کړې وي، خو معلومه نه ده چې د دې وسلو مؤثریت به اصلي وسلو ته څومره ورته وي.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالی سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلاوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پنځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګان مې وایي، پټ چې مخې ته راسې وایي، د پیولي دي دوا مې وایي، خلاصه سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړه، وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل، چې راغله
بیخیر بینزی.
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنیو د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالان ته دلته زه دی، یو مکتب مخ ته ولاړم، مور پلار سره کوم مینا محبت ورکوه، هغه په غیږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول، چې دې مکتب نره رسختي کې دغه صحنه تاسو کو ګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدای غلطی کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګ نه نیسي. زه ډېر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تلې دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکی نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یا یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نسته په دوه باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ او موضوع مو هم په کورونو کې له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوي ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته بخیر راغلی، ستنی مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکې ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوښه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی، همیشه چې ګوري له دننه به یو موزر عمل سر وهلي.
دغه مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه دغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او د هغه هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې، له مور و پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه یې داسې بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر یې ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه، کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات داده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان علا ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتري احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپل مشرانو نه د همغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی زنما ډیر خوشاله ژوندګي لري، ډیر اسمن خلک زپی زنما چې ډیر خفه ژوندګي لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نشي کېږي چې اقتصاد ضعیف ده موږ نه ځوانانو سره
ټینګ هیڅ کلنه هیڅ کلنه کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو زینو مطالعه ته مراجعه وکړو، یا زینو مجلس سونه ته ګوره په جای دي چې ته دای ووهې دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایې، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ور سره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلی.
د ماشومانو دی خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش تبیم کړی دا او امر کړی چې غوی ته د ساتری شیان برابر کی په اس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر کړی دا یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهوله چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې چې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ لخوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي. دغه د کور کلي اوسنۍ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له چاودنو وروسته دومره تلاشي او امنیتي ترتیبات وي چې ته به وایې د دنیا ټول پولیس همدلته دي، خو کله چې دوه درې ورځې تیرې شي نو بیا داسې کراري شي چې ته به وایې په پاریس کې ګرځم. همدا خبره ده چې د یوې سر وي او د بلې آخر. چاودنه مې ښوده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو چې خبر شئ په هیواد کې څه حال دی.
اوس هم پام کوئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان،
ګلندامه شیرین ګل
او ضعیف خان پهلوان، لن لن خبرونه دغه دی.
د عاشقانو په ورځ ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي.
د قلم نړیواله ورځ د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه.
میلیونی مظاهرې د چاودنو سوړ باد ګرمېدو ته نه پرېږدي.
او د چاودنو د څېړنو نتیجې بې نتیجې پاتې دي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د عاشقانو پور از ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي. خبر زیاتوي چې نوموړې نجونې هماغسې په تمه پاتې شوې او چا نه تازه او نه هم کاغذي ګل ورکه. نو نجونو هم په دې زړه ته ډاډ ورکوه چې زه خیر دی که سه کال نه شو کال ته به یې څوک ورته راوړي. د عاشقۍ د چارو کارپوهان باور لري چې او څوک نه عاشقي کوي او نه هم د عاشقۍ حوصله لري ځکه چې ټول د خپل سر ساتلو په غم کې دي. نو نجونې هسې د چا د ګل په تمه دي. دوی وایي ښه دا ده چې نجونې هماغه لومړني روی بار ته هو وایي او د عاشقۍ په تمه کیننی.
Ha 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 ha! در پدر آژان خبر را کوي چې د قلم نړیوال او رسا قلم د ټوپک په دزو ول مانزل شو. خبر زیاتوي چې د قلم پورز بشمیر دزي وشوي او بشمیر او چاودنو د خلکو کورونه ولرزول. همدارنګه د قلم د نړیوال ورځ په مناسبت ډیرو د قلم خاوندانو د قلم په زور پرانا ورځ په خلکو د اسمان ستوري وشمیرل. د قلم د چارو ماهرین باور لري چې په نورو هیوادونو کې په دغه ورځ د قلم د اهمیت په هکله غونډې جوړیږي، سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او د قلم خاوندان لمانځل کیږي، هڅول کیږي او د لوړو انسانانو په سترګه ورته کتل کیږي. همدارنګه د قلم خاوندان هم له خلکو سره تعهد کوي چې خپل قلمونه به د دوی او د هیواد د پرمختیا او سوکالۍ لپاره کاروي. خو دلته برخلاف له قلم نه د تورې او برچی کار اخیستل کیږي او د قلم خاوندان خپل قلمونه لکه کلنګونه د سرو زرو د میندلو لپاره کاروي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې میلیونی مظاهرې د چاودنو سوړ باد ګرمېدو ته نه پرېږدي. خبر زیاتوي چې له همدې امله زیاتره میلیونی مظاهرې د چاودنو له ویرې دومره وړې شي چې په دوربین هم نه معلومیږي. تر اوسه ډېرو کسانو د میلیونی مظاهرو سینې وډبولې او وعده وکړې، خو ارمان یې لا تر اوسه هم په زړونو کې پاتې دی. د مظاهرو د چارو کارپوهان وایي چې له دې وروسته که څوک کولی شي چې میلیونی مظاهرې وکړي، نو ښه دا ده چې پرته له کوم اعلانه راووزي او په لارو کې تیت شي. خو که دا هسې خبره وي نو بیا دې هر وخت کوي.
او وروستی خبر دا دی چې د تیرو چاودنو او وسلوالو حملو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې شوې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د پیښو څیړونکي او تحقیقاتي ټیمونو په خپلو خولو پلسترونه لګولي چې کومه خبره یې له خولې ونه وځي، ځکه نه ویل کیږي چې د مهمو کسانو نوم یې خولې ته ورشي. خبر زیاتوي چې د خطرناکو پیښو د څیړنو نتیجې هم خطرناکې وي، نو له همدې امله یې څوک د رابرسیره کولو هڅه نه کوي. ځینې وایي چې کاشکې دغه ډول څیړنې په ګونګیانو کولای. خبرونه خلاص.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس چې په حکومت کې د خلکو زیاتره کارونه کمیشن کاران خلاصوي، نو موږ هم د تقاعد د کارونو د خلاصولو له یو کمیشن کار سره مرکه درته کړې ده چې وایې وري او خبر شي.
کلمړی ځان اوریدونکو ته وروپی جنې نو خبوي.
زه خاور شفتلګل شفتلی د تقاعد ریاست سابقه دار کمیشن کاریم.
ډیر ښه، نو که وزارت وایي چې دغه کار دې څنګه او څه وخت پیل ک؟
دغه کار مې هغه وخت پیل ک کله چې سینماګانې بندې او یا هم بازار سوړ شو. ځکه هغه وخت چې د سینماګانو او فلم کتلو جمع جوش و، ما په تیمورشاهي سینما کې د بازار سیا کار کاوه. یعنی د سینما ټکټونه به مې ایستل او بیا به مې په څو چنده ګرانه به پلورل. نو چې کله دغه کاروبار خراب شو، د تقاعد ریاست ته راغلم او د کمیشن کاری کار مې پیل کړ.
ها، په بازار سیا کې د ګټه ډیره وه که په کمیشن کاری کې؟
د کمیشن کاری ګټم ډیره ده او کاریم د ابرو عزت کار دی، ځکه همیشه څو تنه د حکومت پخوانی معزز مامورین درته ولاړ وي او د کار خلاصولو لپاره عذر درته کوي. او هغه د بازار سیا کار خو به درته نه و معلوم. سمه براله بیا بیوه.
نو چې د تقاعد ریاست په سلګونه مامورین شته او کاریم همدا دی چې د متقاعدینو کارونه پر مخ بوزي، تا تاسو کمیشن کارانو ته ضرورت دی؟
ضرورت دا دی چې مون کار اسانه او تیزو. مثلا که کمیشن کار نوی نو یو متقاعد مامور مجبور دی په سل شوبو وګرځي او له هر مامور سره د رشوت په سر سل جنجال وکي او بیا هغه هم د نن او سبا وعدې ورکوي. کار یې په میاشتو کې هم نه خلاصیږي، همدارنګه پیسې هم ډېرې مصرفیږي. خو مونږ کمیشن کاران هم پیسې لږ اخلو او هم کار ژر خلاصو.
په څه ډول؟
مونږ د هر مامور، مدیر او رئیس برخه معلومه کړې ده چې هر فورمه وروړو د هر چا معلومه برخه ورکوو او هغوی هم پټا پټ کار خلاصوي.
خلک شکایت کوي چې کمیشن کاران ظلم ورسره کوي او پیسې ډېرې ترې اخلي. آیا دا رښتیا دي؟
قناعت نشته. مونږ د داسې کسانو کار خلاصوو چې ښکته او پورته نه پیژني، نابلده یي، له ځایه خوځېدلی نه شي، د خبرو توان نه لري، خو هغه دې بیا خبرې هم راپسې کوي. ارمان چې د مامورینو څپېړو ته مو پریښې وای، بیا به ورته معلومه شوې وه.
نو په آینده کې څه اراده لرئ؟
غواړم نور زم تقاوت واخلم. په پښو کې مې زور نه دی پاتې. ټوله ورځ د سماوات په دغه تخت ناست یم او متقاعدین هم دلته راځي او له همدې جایه کار خلاصوم. که ژوند و په خپل ځای مې زوی پرېږدم.
زوی دی؟
او نام خدا ډیر چالاک او خیاره لګ دی او همدا اوس هم د خلکو د فرمو خلاصولو لپاره ریاست ته تللی دی.
زوی دی کولی شي؟
هو اوس خو همدا رواج دی چې پلار زوړ شي ځای زوی نیسي، لکه د چارواکو چې ټول زامن یې په ټولو مهمو پوستونو کې مقرر کړي دي. ما هم خپل زوی روزلی او ښه مې روزلی، لکه د چارواکو د زامنو غوندې نه دی چې راسن له بهره راغلی وي او په څوکۍ نصب شوی وي. ما له وړکېتوبه له ځان سره راوسته او د کمیشن کاري په زور او زیر مې پوهوه.
نو ته به بیا څه کار کوې؟
که د تقاعد ریاست موافقه وکړه نو غواړم چې له تقاعد وروسته بالمقطه کمیشن کاري ورسره وکړم. تجربه هم لرم او اعتبار هم لرم، د موبایل په یو زنګ هم کار خلاصولی شم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، آرون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، مسکا هوتک او حسی حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Gula re deya babu jan mila di mo matre.